محترم و اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله، او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران رادیو قدر منو اوریدونکو سحر مو په خیر. دوستانو، سحرانه او ساعت خبرونه کې زه عبدالمجید دورانی او زما نور ملګری ستاسو په خدمت کې یو. د ګل ورځ یادو شنبه د 1403 هجری لمریز کال د وری د میاشتې شپږمه نیټه ده، چې د 1445 هجری قمری کال د رمضان المبارک له 14 او د 2023 میلادي کال د مارچ له 15 نیټې سره برابر ده. دوستانو، د خبرونې په دوام کې به درته د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه دروړو. ورپسې په نړۍ کې د صهیونیستي رژیم ورځ تر بلې او مخ په زیاتېدونکې انزوا او ګوښه توپ په حقلا سیاسي تبصره اوریدې شي. د خبرونه په دوام کې بدرته د نوروز د اختر او د نویل مریض کال په حقلا د ځانګړو پروګرامونو د لړۍ یو بل برخه وړاندې شي، او د خبرونه په ورسته او شیبو کې هم روژه د خدای میلمستیا نومې د رمضان المبارک د میاشتې د ځانګړو پروګرامونو د لړې یو بل پروګرام اوریدل شي. په دې هیله چې د خبرونه تر پای را سره ملو وسه، رازو لې یوې لنډې د می ورسته. د تهران ریډیو میناوالو، په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې، نو غوښ شه د دې محل خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران او عمان خارجه وزیرانو وویل نړیوالې ټولنې دې په غزه کې د جنایتونو د مخنیوي لپاره لاس په کار شي. طالبان وایي په خپل خوره د چا تیرې او د ملي حاکمیت خلاف ورزي نه منو. د پاکستان یو سوداګریز پلاوی نن کابل ته روان دی. د ملګرو ملتو سرمنشي په غزه کې زر تر زره د اور بند غوښتنه کړې، او فلسطینیان وای اسرائیلی ځواکونو د غزې دو نور روختونونه کلابت کړی دي. اوس هم د خبرونو تفصیل. ایران او عمان په غزې تړنګ کې د جنایتونو د مخنیوي لپاره د نړیوالو ټولنو د دخالت په ضرورت باندې ټینګار وکړ. د ایران او عمان د بهرنیو چارو وزیرانو په ټلیفوني خبرو کې د فلسطین د مظلوم خلکو خلاف په تیر بیا په غزه کې د صهیونیستي رژیم د لا زیاتو جنایتونو نسل وژنې د مخنیوي په موخه د نړیوالو ټولنو د چټک او جدي دخالت په ضرورت باندې تاکید کړی دی. د ایران د خبر له مخې حسین امیر عبداللهیان او بدر بن حمد البوسعیدی پرون په ټلیفوني خبرو اترو کې په غزه کې د نسل وژن کې صهیونیستي رژیم د جنایتونو دوام په تیر بیا د شفا روغتون په محاصره کولو او هلته د موجودو ناروغانو او ډاکټرانو په وژلو کې د نیواګر صهیونیستي رژیم غیر انساني او بوګنوونکي اقدامات وغندل. حسین امیر عبداللهیان او بدر بن حمد البوسعیدی په یادو ټلیفوني خبرو کې همداشان د ایران او عمان مخ په ودې اړیکو ته په اشاره سره د دوه اړخیزو اړیکو همداشان د سیمه ایزو نړیوالو ملګرتیاو جاری ساتلو پیاوړتیا ته د دواړو لورو په اراده باندې تاکید وکړ. د ویلو دا چې د ایران او عمان اړیکې له تیرو څو لسیزو راهیسې د متقابل احترام او ګټو په بنیاد ولاړې دي. په افغانستان کې د طالبانو د سرپرست حکومت سیاسي کمیشن وایي چې چاته په خپل خوره د تیری او د ملي حاکمیت د نقص اجازه نه ورکوي. د پېژواک خبري آژانس خبر لمخې له ارګ څخه پرون په یو خبره شوی خبر پاڼه کې راغلي چې د افغانستان د طالبانو د سرپرست حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په مشرۍ د اسلامی امارت د سیاسی کمیشن او غونډه تر سره شو. سرچینې زیاته کړې چې په دغه غونډه کې د هیواد او سیمه په سیاسي پرمختګونو وروسته او تحولاتو او لنډې سره پر خو اړیکو د بحث تر څنګ له یو شمېر هیوادونو سره د طالبانو د روابطو له ارزونې وروسته په دې برخه کې د لا پرمختګ په حق له نظرونه شریک شول. د سیاسي کمیشن غړو له ګاونډیو هیوادونو سره په رغند اړیکو له بحث وراخوا یادونه وکړه چې اسلامی امارت له ټولو هیوادونو سره د مثبتو اړیکو غوښتونکی دی، خو چاته په خپل خوره د تیزه اجازه نه ورکوي. په خبر پاڼه کې راغلي د سیاسي کمیشن په غونډه کې د یو شمېر موضوعاتو په اړه لازمی پریکړې هم وشوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایاند زهرا ممتاز بلوچ وایي چې ټاکل شوی ده د دې هیواد د سوداګرۍ وزارت معین له طالبانو سره د خبرو اترو په موخه نن دوشنبه کابل ته لاړ شي. زهرا ممتاز بلوچ پرون پخپلا ایکس پان لیکلی چې محمد خرم آغا به له طالبانو سره د سوداګریزو مسایلو په اړه خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې د دغه سفر د جزئیاتو په اړه څه نه دی ویلي، خو لیکلی دی چې پاکستان لا هم له افغانستان سره د سوداګرۍ او د خلکو ترمنځ اړیکو ته ژمن دی. له دې سره سره ډان ورځپاڼې بیا لیکلي چې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت پلاوی به د طالبانو له سیاسي، اقتصادي، سرحدي او امنیتي چارواکو سره خبرې وکړي. محمد خرم آغا په داسې حال کې افغانستان ته ځي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په خوره د پاکستان له بریدونو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ډېرې خرابې شوې دي. په داسې حال کې ده چې د پاکستان لخوا د افغان سوداګرو په وړاندې د پاکستان د خنډونو له امله افغان سوداګرو د پاکستان د لارو پر ځای د ایران په ګډون د سیمې یو شمېر نورو هیوادونو ته مخه کړې ده. عزیزانو، خبرونه له تهران رادیو اوره. د ملګرو ملتو سرمنشي یو ځل بیا په غزې تړانګې باندې د اسرائیلو د پوځ د بریدونو د بندېدو په دغه سیمه کې سمدستي د اور بند ټینګېدو غوښتنه وکړه. د صهیونیستي رژیم پوځ د 2023 میلادي کال د اکتوبر له 8 نیټې راهیسې د غزې تړانګې په مختلفو سیمو باندې حملو ته دوام ورکړی دی چې له امله یې تر اوسه له 2,000 زیات فلسطینیان شهیدان شوي او څه باندې 4,500 نور ژوبل شوي دي، او د نړیوالې ټولنې له پراخو غندنو او مخالفتونو سره سره دغه رژیم خپلو بریدونو ته دوام ورکوي. د مهر خبري اژانس خبر له مخې د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوترش د غزې او مصر ترمنځ د رفاه له پولې څخه په لیدنه کې په دې خبرې سره چې د اسرائیلو د پوځ لخوا هر ډول برید به د غزې په تړانګه کې د فلسطینیانو او د ټولې سیمې وضعیت لا زیانمن او خراب کړي وویل، له بل هر وخت ډیر اوس د اور بند وخت را رسیدلی دی. ښاغلي ګوترش غزې ته د انساني مرستو له رسیدو څخه د صهیونیستي رژیم مخنیوی اخلاقي رسوایی وبلل او زیاته کړه غزې ته مرستې باید بې له هیڅ ډول محدودیت او مخنیوي څخه واستول شي. د ملګرو ملتو سرمنشي څرګنده کړه ویره او لوږه د غزې تړانګې خلک ځوروي. فلسطینیان وایي اسرائیلي ځواکونو د غزې دوه نور روغتونونه کلا بند کړي دي. د فلسطین د سرې میاشتې ادارې ویلي چې اسرائیلي ځواکونو پرون د غزې دوه نور روغتونونه محاصره کړل. په طبي کارکوونکو یې سختې ډزې وکړې او له یو روغتونه یې ناروغان او له هلته تللي بې ځایه شوي خلک یې په زوره وویستل. صهیونیستي رژیم مدعي دی چې د غزې په تړانګه کې چیرې چې له 5 میاشتو راهیسې جګړه روانه ده روغتونونه په مکرر ډول د حماس وسلوالو د اډو او وسلو د پټنځایونو په توګه کارول کیږي، خو حماس او د روغتونونو طبي کارکوونکي دا خبره ردوي. د فلسطین د سرې میاشتې ادارې ویلي چې د دوی یو کارکوونکی هغه مهال ووژل شو چې اسرائیلي ټانکونه ناڅاپه د خان یونس په سویلي ښار کې د العمل او ناصر روغتونونو خواوشا سیمو ته ننوتل او د توپونو ډزې یې شروع کړې. سرې میاشتې په خبر پاڼه کې ویلي چې د اسرائیلو زغروالو ځواکونو العمل روغتون تړلې او د هغه په خواوشا کې د بلډوزرو پر مټ د ویجاړولو پراخ عملیات پیل کړي دي. د سرې میاشتې په خبر پاڼه کې راغلي زموږ ټول ټیمونه دا مهال له سخت خطر سره مخامخ دي او چارې په بشپړ توګه ودرېدلې دي. په خبر پاڼه کې همدا شان ویلو چې صهیونیستي ځواکونو د العمل روغتون څخه د کارکوونکو، ناروغانو او بې ځایه شوو خلکو د وتلو غوښتنه کړې او روغتون ته یې اوښکې بهونکې ګیس وراچولې چې خلک راوتلو ته مجبور کړي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر وایي په تیرو دریو میاشتو کې د داعش 2013 غړي نیول شوي دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي چې په تیرو دریو میاشتو کې د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې د داعش ډلې 2013 غړي نیول شوي دي. نوموړي پرون په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د ترکیې امنیتي ځواکونو یوازې 13 ورځ د 100 عملیاتو په ترڅ کې د داعش ډلې 9 غړي ونیول. د ترکی د کورنیو چارو وزیر وایي د داعش ډلې په وړاندې د هیواد امنیتي ادارو عملیات پراخ شوي دي چې د جنوري له میاشتې تر مارچ پورې څه باندې 1,300 عملیات شوي دي. د دغو چارواکو په خبره د داعش پر ضد د دوی عملیات هم هغه راز دوام لري. او یو مسلمان ماشوم د ماسکو په ترهګر حمله کې د سلو کسانو ژوند ژغورلې ده. د روسي رسنیو رپورټ ورکړی چې یو 15 کلن روسي مسلمان زده کوونکی په ماسکو کې د کروکاس په شاپنګ کمپلیکس کې په ترهګر برید کې له سلو څخه د زیاتو خلکو ژوند وژغوره. د دغې ترهګرې پیښې د قربانیانو شمیر لا هم په زیاتېدو ده. او روسی ورسپانو رپورٹ ورکڑے چی 15 کلن روسی محصل اسلام د ماسکو د کروکاس پناما د سوداگریز کمپلیکس د جامو په خونه کې کار کاوه چې د ډزو له اورېدو وروسته موجودو کسانو ته له دغه کمپلیکسه د وتلو لاره ور وښودله او د شانې لسلو د زیاتو کسانو ژوند وساته. په عین حال کې د روسیې د مسلمانانو دینی ادارې او د مفتیانو شورا ویلي چې د دغه روسی زلمی د قدرونې لپاره به ورته د میړانې مډال ورکړي. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
رنو اوریدونکو زمونږ سیاسی تبصرہ په نړۍ کې د صهیونیستي رژیم د پوز د ورس په ورځ زیاتیدونکو انزبا او ګوښتو په حق لدنو پام ورته وکړي. په غزې باندې د صهیونیستي رژیم د پوځي بریدونو په دوام سره د غ رژیم په نړۍ کې نور هم منزوي شوی او په داسې ډول چې نور د تلبیب غربي انډیوالان هم د نړۍ د ولسونو د کرکې له امله د صهیونیستي رژیم په جنایتونو غبرګون ښایي. په غزې باندې د صهیونیستي رژیم د بریدونو دوام او د ښځو ماشومانو وژل او په روغتونونو او عامه تاسیساتو باندې وحشیانه بریدونه د اسرایلو په نیواکي ټاټوبي کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو او له بلې خوا د اسرایلو د رژیم د غربي ملګرو د توندو غبرګونونو لامل شوي دي. صهیونیستي رژیم د فلسطینی مبارزینو لخوا د طوفان الاقصی عملیاتو له پیلېدو یعنی د تیر کال د اکتوبر له 10 راهیسې په غزې باندې پراخ هوایي او ځمکني بریدونه پیل کړي چې په ترڅ کې تر دې دمه کابو 22,000 فلسطینیان شهیدان او څه باندې 4,500 نور ټپیان شوي دي او د مرګ ژوبلو شمیر په روزانه توګه په زیاتېدو ده. د غزې د جنگ دوام د اسرایلو په نیواکي ټاټوبي کې د سیاسي صحنې د لا کړکېچنېدو لامل شوی. په اسرایلو کې مخالف ګوندونه د دغه رژیم د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د لرې کېدو لپاره خپل اقدامات زیات کړي دي. د صهیونیستي رژیم د اپوزیشن مشر یائیر لاپید د په نیواکي ټاټوبي کې له وخته مخکې د ټاکنو د ترسره کېدو غوښتنه کوي او وایي چې باید د دغه رژیم پارلماني ټاکنې وار له مخکې ترسره شي او نوې کابینه او حکومت جوړ شي. د صهیونیستي اسیرانو د کورنیو اعتراضات هم په نیواکي ټاټوبي کې ورستر بلې په زیاتېدو دي او د صهیونیستي رژیم په لومړي وزیر نتنیاهو باندې ځکه نیوکې زیاتې شوي چې هغه د اسیرانو په خوشي کولو او د اوربند پر رامنځته کولو کې ناکامه شوی دی او په دې لړ کې په بې کفایتۍ باندې هم تورن شوی دی. په غزې کې د صهیونیستي نیواکګرو لخوا نسل وژنه په نړیواله سویه د اسرایلو د انزوا یعنی ګوښتوب لامل شوی. په امریکې او اروپا کې د فلسطین ملاتړې ډلې او د فلسطینیانو د حقوقو فعالان په منظمه توګه د غزې په ملاتړ او د صهیونیستانو د جنایتونو په غندنه کې پراخ اعتراضات کوي. له اسرایلو رژیم څخه د غربي هیوادونو د پیلې رسنیو د دوامدارو پروپاګاندو سربیره په غربي هیوادونو کې خلک د فلسطین له مظلوم ولس څخه ملاتړ کوي. پلوا کو ہے وادونو په ورسته او میاشتو کې د فلسطین له مظلوم ولسا په ښکارته غا د ملاتړ اعلان کړی. د جنوبی افریقا وکیلانو هم د صهیونیستي رژیم له نسل وژنې څخه د هیګ نړیوالې محکمې ته شکایت کړی دی. د دغو اعتراضاتو دوام او د فلسطین له مظلوم ولسا د خلکو ملاتړ د نړیوالو په عامه افکارو کې د صهیونیستي رژیم د ورستر بلې مخ په زیاتیدونکو انزوا لامل شوی دی. د سپینې ماڼۍ غربي متحدانو من جمله کینیډا، اسپانیا، بلجیم او ایټالیا صهیونیستي رژیم ته د وسلو د استولو څخه ډډه کړې ده. دا ښایي چې په غربي هیوادونو کې خلک په دې وروستیو کلونو کې له اسرائیلو څخه د خپلو حکومتونو له ملاتړ څخه ناخوښه دي. انګلستان هم په دې وروستیو ورځو کې اسرائیلي رژیم ته خبرداری ورکړې ده چې که په رفاه باندې یرغل وکړي نو کېدای شي چې د تیلو صادرات ورباندې بند کړي. یو شمیر آسیایی او د جنوبی امریکې هیوادونو هم په غزې کې د اسرائیلو د رژیم د جنایتونو په خاطر له تل ابیب څخه د هر ډول وسلو په وارداتو بندیز لګولې ده. د فلسطیني ډلو د مبارزاتو دوام هم په وروستیو اونیو کې په سیمه کې د انډولونو د بدلېدو او د اسرائیلو د رژیم د لا زیاتې انزوا یعنی ګوښتوب لامل شوی دی. د اسرائیلو په نیواکي ټاټوبي کې هم د بدلونونو په دوام او د وارمخ کې ټاکنو د ترسره کېدو لپاره خوځښتونو ته په کتو سره د صهیونیستي رژیم د جنگ د کابینې د ړنګېدو امکانات زیات دي، کوم چې په ټول کې افراطیان راغونډ شوي دي. نتنیاهو په داشان حالاتو کې د مخالفو ګوندونو د شرایطو له منلو مناسب ما سوا هیڅ یوه لاره نه لري. د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د نوروز په هکله زموږ ځانګړی پروګرام واورئ.
یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر الليل والنهار، يا محول الحول والأحوال، حول حالنا إلى أحسن الحال.
پسرلی بیا په وطن راغی، لسپیرو دشتو دلونگو بیرازی.
گران و قدرمن و دوستانو ده تودو سلامونو پا وراندی کولو سر ازال یا سرابیدی ده نوروز پا اره ده پروگرامونو ده لری ده یوبل پروگرام سر استاسو پا خدمت که حضر سویم چی پا دی پروگرام که غوارو ده حضرت امام مهدی علیه السلام ده میلاد ده ورزش با پا مناسبت آخر زمان و کرونا پا اره لطاسو سر وجه گیجو. د حضرت امام مهدی علیه السلام د میلاد په ورځو کې له آخر الزمان او د نړیوال موعود د ظهور بحثونه لا زیات قوت پیدا کوي. آخر الزمان په تیره بیا د نړۍ خاتمه د ټولو انسانانو ترمنځ یوه ژوره عقیده ده، یوه داسې خاتمه چې پکښې په نړۍ کې خیر او ښکلا راڅرګنده سي او انسان به خپلې ډېرې پخوانۍ آرزو او ارمان ته ورسیږي. په زیاترو دینی روایتونو کې آخر الزمان د زمانې هغه برخه ده چې د امام مهدی علیه السلام له ظهور سره تړاو لري، یو داسې دوران چې نړۍ به پکې یو نوی ډګر ته داخلیږي او زیات بدلونونه پکښې رامنځته کیږي، یو داسې دوران چې له فتنو، بلواو، تاوتریخوالو او مختلفو سیاسي، اجتماعي او د ژوند د چاپېریال له بحرانونو او د ظلم او ستم له زیاتېدو سره مل دی او بالاخره د ژغورونکي موعود امام مهدی علیه السلام د ظهور او په ټوله نړۍ کې د عدل او انصاف د پراختیا په دوران به ختمیږي. په اسلامي کلتور کې اخر الزمان د انسان د غوړېدنې او تکامل دوران دی. د بشر د تاریخ یو ټاکلې برخه ده چې پکښې پکار دی خپل تکاملي حرکت د الهي وعدو تر پوره کېدو پورې تر سره کړي. اسلامي تعلیمات د دې ښودنه کوي چې د نجات ورکوونکي موعود له ظهور نه مخکې دوران کی به د نړۍ حالات بل شان بدلیږي. که څه انسان به د ژوند ظاهري خصوصیات لري، خو په حقیقت کې په بشري ټولنه له تدریجي مرګ سره مخامخ وي. د داسې دوران لپاره ځینې نښې نشانې هم ذکر سوي دي. او پیړۍ وسوې چې خلک د نړیوال موعود د لیدو لپاره د دغو نښو نشانو جستجو او لټون کوي. له دغو څخه په ځینو نښو نشانو کې راغلي دي: له ظهور نه مخکې دوران کې به د حق او باطل او سم ناسم ترمنځ به د فرق پیژندل دومره ګران سي چې هیڅ به له حق نه زیات پټ او له باطل نه زیات ظاهر نه وي. امام جعفر صادق علیه السلام په هغه زمانه کې د دین د تحریف او د قرآن مجید پریښېدو ته اشاره کوي. همدغه په دغه دوران کې په فسق او فساد ظاهر او په ډاګه کیږي. سرمایه او پیسه به د پرستش تر حد ارزښت او اهمیت پیدا کوي، او افرادو د برتری معیار به زیات پیسه او سرمایه وي. امام محمد باقر علیه السلام فرمایي: قایم امام مهدی علیه السلام به پاڅون نه کوي مګر په هغه زمانه کې چې سترې ویرې به رامنځته شي او فتنې او مصائب به خلکو ته ورسي او د خلکو ترمنځ به ژور اختلافات را پیدا سي او په دین کې به تفرقه او بې اتفاقي رامنځته شي. له دې امله چې ټول الهي دینونه د عالمي منجي موعود زیری ورکوونکی دی، په تیرو پیړیو او زمانو کې الهي پیغام راوړونکو هم د آخر الزمان د دوران ځینې نښې نشانې بیان کړي دي چې ورته پاملرنه له موږ سره د آخر الزمان په پیژندنه کې مرسته کولای سي. د متی انجیل په څو آیتونو کې راغلی دی: هغه وخت چې هغه عیسی د زیتون په غرو کېناست، نو هواریان ورته راغلل او ورته ویې ویل: موږ ته ووایه چې ستا د راتلو او د دنیا د ختمېدو نښې نشانې به څه وي. عیسی علیه السلام د ځینو علاماتو په بیانولو سره د ځمکې په سر د بشر د خپل سری د دوران د ختمېدو په باره کې خبرې وکړې. په انجیل کې د آخر الزمان ځینې نښې نشانې داسې بیان سوي دي: د جنګونو او د جنګونو د افواګانو په اړه به خبرې واورئ، ځکه چې یو ملت به د بل ملت په خلاف او یو مملکت به د بل مملکت په خلاف راپاڅیږي. وچکلۍ به رامنځته کیږي، هلاکوونکي بیماری به راځي، په ډیرو ځایونو کې به زلزلې راځي، دنیا به له تشدد او تاوتریخوالي ډکه وي. څنګه چې د نوح په وختونو کې وه، له ستر مصیبتونو جنګونو ته اشاره نه پس بی له څه ځنډ به د هغوی د انسان زوی وویني چې د اسمان د اوریځو ترمنځ په قوت او سترګې برېښوونکي شان او شوکت سره راځي. نن سبا د کورونا نړیوال خبرېدونکو او وجونکو بیماری پښتون سره ځینې دا نظریه مطرحوي چې دا بیماری د آخر الزمان له نښو نشانو څخه ده. دا موضوع مو د مهدویت د افکارو او نظریاتو لیکوال او محقق په خدمت کې وړاندې کړه. هغه د دوو حتمي او غیر حتمي نښو نشانو په باره کې وایي: د امام د ظهور او آخر الزمان په نښو نشانو کې د قحطۍ، وچکلۍ، سیلابونو او ډول ډول بیماریو رامنځته کېدل او ورسره د خلکو ویرې او مایوسۍ ته اشاره سوې ده. دغه موارد په تیرو وختونو کې هم وو، او کېدای سي بیا هم رامنځته شي، ځکه چې دغه نښې نشانې د غیر حتمي نښو نشانو په دایره کې دي او په پریکنده توګه نشي مطرحېدای چې هغه پیښې واقعات چې نن یې کتونکي یو هم هغه پیښې چې د ظهور د نشانو لپاره بیان سوي دي دي یا نه. البته په ځینو روایاتو کې د سپین مرګ رامنځته کېدو ته د ظهور د نښو نشانو په توګه اشاره سوې ده. من جمله سلیمان بن خالد وایي له امام جعفر صادق علیه السلام نه مې واورېدل چې وی فرمایل د قایم علیه السلام له پاسون نه مخکې به دوه قسمه مرګ او مړینې رامنځته سي، سور مرګ او سپین مرګ، تر دې چې له هر اوو کسانو به 15 تنه مري. سور مرګ به په توري سره او سپین مرګ به په تاون سره وي. په دې سره په پریکنده توګه نسی ویل کېدای چې کرونا بیماری هماغه بیماری ده چې ټاکل سوې ده د زمانې د امام علیه السلام په ظهور سره تمامه سي. نن په ایران او نړۍ کې له دغې ښکارندې سره مخامخ یو او کېدای سي په نورو دورانونو کې هم په نړۍ کې دا ډول بیماری راپیدا سي او زیات سر تاوانونه رامنځته کړي. په اینیال کې ښاغلي سروستانی باور دی چې کرونا په نړۍ باندې د غور وړ اثرات لري او وایي دغې بیماری په نړۍ کې یو لړ مهمې پیښې رامنځته کړي دي. لومړی دا چې له هغه لویدیځ تمدن او په نړۍ باندې له واکمن تمدن څخه یو ناامید او مایوسي راپیدا سوه چې خپل مکتب یې د نړۍ ختمونکي مکتب باله. په دغه تمدن او د کرونا وایرس په شان له ډیرو وړو پیښو سره د مقابلې لپاره د دغه تمدن په اوزارونو او وسایلو یو ډول ناباوري پیدا سوه. همدارنګه په مختلفو اړخونو کې د دغه تمدن کمزوري او بېوسي او په مختلفو اقتصادي، ټولنیز او سیاسي و غیره برخو کې د دغه تمدن ماتیدنه په داګه وشوده. نن دنیا په شد ډول د دغه حقیقت کتونګه ده چې څه ډول یو بیماری او وایرس ټول اجتماعي نظم او انضباط ګډوډوي او تش په نامه متمدنې ټولنې چې په دنیا د احسان اړولو کوشش کاوه په داسې حالت کې راغلی دي چې د هیواد خلک یې په یو بل یرغلونه کوي. شاغلی سروستانی زیاتوی کله چې صهیونیستانو مسیحیانو ځانونه د خدای غوره کړی شوي بندگان معرفي کړل او له مسیحي عقایدو څخه یې د خپلو سلطلتونکو غوښتنو په ګټه استفاده وکړه، لکه بوش د 2003 کال په درشل کې په غولونکو شعارونو او نارو سره وویل امریکا بلل سوې چې د ازادۍ یو الهي نعمت دی د ټولې نړۍ د ټولو مخلوقاتو په برخه کړي. او بل وخت لسپینی معنی سره وابسته نظر پرداس فوکویاما په اطمینان او غرور سره اعلان کوي چې لیبرال دیموکراسي د انسان د ژوند تر ټولو آخري کامیابي ده او په همدې وجه موږ د تاریخ د خاتمې په دور کې شتون لرو او له لیبرال دیموکراسۍ نه پس به بله غوره نسخه رامنځته نه شي. د نړۍ د ستراتیژیو، پالیسیو او پروګرامونو خاتم همدغه لیبرال دیموکراسي ده، خو نن د دغې ستراتیژۍ او پالیسۍ ماتې په بشپړه توګه په ډاګه شوه او په اقتصادي، ثقافتي، اجتماعي او سیاسي اړخونو کې د لیبرال دیموکراسۍ کمزوري ټولې دنیا ته څرګنده سوې ده. کرونا وښودله چې دغه تمدن د زیاتې شور او غوغا باوجود څه بنیاد او اساس نه لري او سخت زیانمنېدونکی او ماتېدونکی دی او اعتماد پرې نه شي کېدای. په قطعي توګه به دا موضوع په نړۍ کې اثر وکړي او د لویدیځې تمدن په نه ماتې خوړو باور ختم سوي دي. د مستقبل څیړونکي او محقق حجة الاسلام اصفهانیان په دې باره کې وایي هغه څه چې کلونه کلونه مخکې د سوزان رایس او جورج دبلیو بوش پشان سیاست دانانو په باره کې خبری کولی او لږه موده مخکې په اړه دونالد ترامپ خبری کولی، په حقیقت کې په دې زمانه کې یو حقیقي تفکر او نظریه ده، خو په یوې جالي او خودساخته استفاده سره ده. مطلب دا چې لویدیز د زمانې په دې مرحله کې په تیره بیا په وروستیو کلونو کې او بیا په خاصه توګه د ایران د اسلامي انقلاب له کامیابۍ له وخت نه پس وختونو کې د مختلف اوزارونو او وسایلو په استعمالولو سره غوښتې دي نړیوالو ته دا خبره په ذهن کې واچوي چې نن موږ د آخر الزمان په وروستۍ مرحله کې قرار لرو او د آخر الزمان د وروستۍ مرحلې مدیریت او د چلولو واک د لویدیز په لاس کې دی. لویدیز نړۍ د اپوکلیپسی یا پیشین کوونکی نظریه په بنیاد 2015، 2012، 2015 او 2000 کلونه د دنیا د ختمېدو په توګه بیان کړل او په دې لر کې د هالیوډ صنعت د دغه تفکر د خپرولو لپاره استعمال کړ. اوس چې تاسو ګورئ چې په لویدیز کې یوه پیښه رامنځته شي او یوه بیماری راڅرګندېږي، نو ناڅاپه په وحشتناک او ویرونکې توګه په سوپرمارکټونو او لوی لوی سترونو باندې حملې کېږي. نو ناڅاپه په وحشتناک او ویرونکې توګه په سوپرمارکټونو او لوی لوی سټورونو باندې حملې کېږي او لوټل کېږي. د دې یو وجه دا ده چې لویدیز په رسنیو وسایلو سره په دې پوه سوي دي چې آخر الزمان له وحشت او ویرې ډک دی. کارپیژان دی او ماهرین په دې باور دي چې نن سبا د هغو کوششونو باوجود چې د نړۍ د یوې روښانه خاتمې د داغداره کولو او د اسلام د آخر الزمان له نظریې سره د دښمنۍ او مخالفت لپاره شوي دي، په دې دوران کې په ټوله دنیا کې دین او خدای پاک ته زیاته ګروهنه پیدا سوې ده، په دا ډول چې له داسې هیوادونو نه د بانکونو اوازونو اورېدای سي چې د دغو اوازونو په مرۍ غلي شوي وو. په قطعي توګه دا بحثونه او موضوعګانې به د راتلونکي دنیا فضا بدله کړي او نړۍ به له یوې خوا له موجوده تمدن څخه د ناامیدۍ لوري ته او له بل پلوه نویو معنوي او د انسان له وس او طاقت نه ورآخوا پیښو ته د امید او هیلې لوري لاره شي او کیدای سي له کرونا نه پس زموږ لپاره یو بل شان دنیا را څرګنده سي، یو داسې دنیا چې خاتمه یې د سلطګرو په قلمرو کې تیاره او ویرونکې نه ده. د دغه دنیا تر ټولو مهم خصوصیت په نړۍ کې د قوت او اقتدار او د حکومت د جوړښت بدلیدل دی. مهدوي حکومت به د توحیدي ټولنې او انسان دوباره تعریف وړاندې کوي، د چارو واک به د ټولنې د بېوزلو دلشویو مستضعفو او مظلومو طبقو لاسته راسي او حضرت امام مهدی علیه الصلوات والسلام به له تشدد نامنی او سرکشی نه یو پاکه دنیا جوړ کړي. د خدای ګران رسول صلی الله علیه وسلم او اهل بیت و امامان علیهم السلام په روایتونو کې د امام مهدی علیه السلام حکومت د دنیا آخري حکومت بللی دی، لکه امام محمد باقر علیه السلام فرمایي: دولتنا آخرت دول. ازمج اهل بیت حکومت به آخري حکومت وي. مهم ټکی دا دی چې په هر زمانه کې انسان د زمانې د امام علیه السلام ظهور ته آماده واوسي، ځکه چې ظهور په ناڅاپه ترسره کیږي چې کله د خدای پاک اراده وسی. د روایتونو له مخې خدای به د حضرت امام مهدی علیه السلام د ظهور چاره په یوه شپه کې برابر کړي، لکه د پښتنو د سر تاج او عرفانی او ادبي شخصیت حضرت حمزه بابا رحمت الله علیه وایي: بیرنگ بهار دی وچ د زړه گلزار دی، ای د رسالت امام تا ته انتظار دی. او په زیارت علی حسن کې لولو: سلام دی وی په هغه چې په ځمکه د خدای پاک حجت دی، سلام دی وی په هغه چې په ټولو عالمینو د خدای پاک د عدل علم او حکمت د بیرغ رپونکی دی، سلام دی وی په هغه چې د الهي آیتونو تلاوت کوونکی او ټول انسانانو د زړه آرزو او ارمان دی. ایزانو د اخر الزمان او کورونا د خبرونه وخت پم دی ځکه پای ته ورسید. تر بل خبرونه مو په پاک لاس پارو خوشاله او سوکاله اوسئ.
رمضان رمضان يا شهر الغفران رمضان رمضان يا شهر الغفران
روجا
دا خدای ملمستیا
یا من قد اسرف اوتاه قد اقبل شهر الله
دا تهران ایڈیو عزت منو ردون کو زمونگ سلامونا او نیکی هیلی و منعی او زا صادق حسین لخبر گران ملگری
علی اصغر عبیدی سره
دستاسو خدمت تا حاضر شویان چه روژه دا خدای ملمستیا پروگرام در تاوران دکرام هیل دا چه دوری دو پرستی هم ولره ای
ایزانو خدای پاک ته د انسان توجه او د ځواک او د قدرت لنه ختمیدونکې سرچینې سره اتصال د انسان په ژوندانه کې بشمیره اثرات پرېستلای سي. هغه کسان چې د خدای پاک پر رحمت زړونه تړلې دي ډاډمن دي چې خدای پاک خپل لطف او مغفرت لا هغوی څخه نه سپموي، ځکه چې د خدای پاک یادول یو طرفه اړیکه نه ده. یعنی مهربان خدای هم خپل هغه بنده چې تل یادوي په خپل سر ته نه لکوي. رمضان ماه عبادت، فرصت بنده شدن. رمضان شوق اطاعت، از گناه کنده شدن. رمضان بهار روح و به خدا پیوستن. رمضان شوکت زیبایی و زنده شدن. در رمضان مبارک میاشت د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په وینا یو داسې میاشت ده چې شروع رحمت، منځ مغفرت او آخر د دوزخ له اوره خلاصېدل دی.
خو ګوردونکو د رمضان مبارک میاشت خدای پاک سره د نږدېوالي او تقارب لپاره تر ټولو مهمه میاشت بدل کیږي. داسې یو فرصت چې انسان لپاره د الهي رحمت دروازې خلاصوي تر څو ته د خدای پاک په یادولو او د فکر او ذکر په ویلو سره د الله د رضایت په لور ګام پورته کړي. په دغه میاشت کې مسلمانان د قرآن شریف په تلاوت او د لمونځونو په ادا کولو سره خپل خدای یادوي. هغه څه چې روښانه دي دا دی چې خدای پاک ته د انسان توجه او د ځواک او د قدرت له نه ختمیدونکې سرچینې سره اتصال د انسان په ژوندانه کې بشمیره اثرات پرېښودلی شي. هغه کسان چې د خدای پاک په رحمت ی زړونه تړلی دي ډاډمن دي چې خدای پاک خپل لطف او مغفرت له هغوی څخه نه سپموي، ځکه چې د خدای پاک یادول یو طرفه اړیکه نه ده. یعنی مهربان خدای هم خپل هم هغه بنده چې تل یادوي په خپل سر نه پرېږدي او نظر پرې کوي. خدای پاک د قرآن کریم د بقرې په سوره کې په 1:25 آیت کې ژمنه کړې ده چې که هغه یاد کړو نو هغه لا یزال ذات هم زموږ یاد ساتي. الله سبحان تعالی په دغه آیت کې داسې فرمایي: نو ما یاد کړئ تر څو تاسو یاد کړم او زما شکر وکړئ زما د نعمتونو په وړاندې، کوپران مه کوئ.
حضرت امام صادق علیہ السلام په یو حدیث کې وایي چې متعال خدای فرمایي، اے د آدم زویه، په زړه کې دې زما یاد وساته تر څو تا یاد کړم، په خلوت کې می یاد کړه تر څو په خلوت کې دې یاد کړم، په محفل کې می یاد وساته چې په محفل کې دې تر تا ښه یاد کړم. هیڅ یو بنده نسته چې د خلکو ترمنځ خدای یاد وساتي، مگر دا چې خدای پاک هم د ملایکو په لیکه کې له هغه څخه یادونه وکړي. د خدای پاک د یاد ساتلو له سراتو څخه یو په شریعتو او احکامو باندې د انسان پایبنده پاتې کېدل دی. ځینې داسې فکر کوي چې د خدای ذکر او یاد ساتل په دې معنا دی چې تل باید د سبحان الله او الحمدلله شریف ذکرونه وویل سي. کس هم په ژبه ذکر ویل نیک عمل دی، او کولای سي د برکتونو او د خیر سبب وګرځي، او د ګناه سره د مخامخېدنې په وخت انسان سره مرسته وکړي، او له حرامو یې وژغوري. په دې خاطر دی چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د روژې له میاشتې څخه د یوې داسې میاشتې په توګه یادونه کړې چې د دوزخ د اور په وړاندې سپر بلل کیږي.
خواګورو جن کو اوس را جوی وی په هی مسالې دا د غخونو د خلې په نظافت او خیال ساتلو د اسلام ټینګار هر یو مسلمان ته ور معلوم دی. د مسواک یا د غخونو د برسولو استحباب او ثواب په دلټ کې د اسلام له حکمونو یو بیلګه ده چې ټینګار پرې شوی دی. نن سبا د غخونو ډاکټران د بشري تجربو او څېړنو سره په تعقیب او د مدرنو سامان آلاتو په کارولو سره د خولې او د غخونو د نظافت او د خیال ساتلو لپاره په بشري ټولنه کې کوششونه کوي. ممکن د داسې وبرېښي چې د غاښونو اړوند روغتیایي خدمات له روژې سره چې د لویو عبادتونو څخه بلل کیږي او د انسان پر جسمي او معنوي ودې ژور اثرات لري په ټکر کې وي. په دې خاطر چې په خواړو او څښاک باندې چې د خولې له لارې ترسره کیږي روژه خرابیږي. د پکاتو سره ممکنه ده دا فکر پیدا شي چې خولې ته د هر یو شي په ننوتو سره روژه خرابیدلی شي. د روژې په احکامو کې یوه برخه ده چې د روژې مبطلات یعنی بطلونکو د مکروهاتو په اړه وضاحت ورکول شوی دی. کله چې یاد احکامو ته یوه کتنه وکړو نو وینو چې د غاښونو د درملنې هیڅ یو کار د روژې د بطلونکو په مواردو کې نه دی شامل، که هغه په وریو کې د ستنې لګول وي او که د غاښ ایستل وي.
ایزانو د ټیکې ته مو پام وي. په غاښونو باندې د کار پر مهال که ناروغ وینې او یو اوبه تیرې کړي نو بیا یې روژه خرابېدای سي. په دې خاطر د غاښونو داسې درملنې چې د وینو د بهېدو سبب وګرځي ښه دی چې تر روژه مات وروسته ترسره سي. د غاښونو علاج لکه د غاښونو ایستل، عصب کشي، بې حسۍ او د غاښ ډکول په داسې صورت کې چې اوبه یا مواد مستونی او غاړې ته نوي رسېدلي روژې ته کوم زیان نه رسوي. د غاښونو پانسومان چې د درملنې لپاره کیږي او ورو ورو د خولې په لاړو کې منحل کیږي او ناروغ یې خوند په خوله کې احساسولی سي، که په ناپامي کې دغه لاړې تیرې کړي نو یې روژه نه خرابیږي. د بې حسۍ ستنه هم د اکثرو علماو او مجتهدینو له نظره روژه نه خرابوي. د غاښونو په ترمیم او قالب نیولو کې له داسې موادو څخه کار اخیستل کیږي چې د خولې په لاړو کې منحلېدای سي او خوند یې په خوله کې پاتې کیږي. په دې ځای کې باید وویل سي چې څکل د روژې لپاره کومه ستونزه نه رامنځته کوي، لیکن تیرول بیا روژه خرابوي. په دې خاطر د غاښونو ایستل یا هر یو داسې عمل چې د خولې د وینې کېدو سبب وګرځي د روژې د خرابولو چانس زیاتوي، نو په دې خاطر مکروه ګڼل کیږي.
خواګور دونکو، د روژې په حاله د غاښونو برسول هغه هم په کریم یا ټوسپی سره کې ستونزه نه رامنځته کوي، لیکن بیا د لاړو له تیرولو څخه ډېر ډډه وشي او تر برسولو یا مسواک وروسته خوله پرېولل شي، خولې ته د غاښونو د ډکولو او یاکشلو د وزرونو ننوتل هم د روژې د خرابولو سبب نه ګرځي. مگر دا چې دوهم ځلی له رطوبت سره خولې ته ننه ایستل شي هغه هم کایات رطوبت دومره وي چې د تیرولو وړ وي چې په دې صورت کې روژه خرابیږي. کام په روژې کې غاښ ډک کړ او داسې معمولي شان وینه راشي خو وینه دومره لګوي چې د خولې په لاړو کې ورکه شي تیرول یې روژه نه خرابوي. که یو څوک د وریو په ناروغۍ اخته وي او له وریو څخه یې وینه راشي که په غلطۍ کې وینه تیره کړي روژه یې نه خرابیږي. د غاښونو له تار کار اخیستل هم په دې شرط چې د خولې لاړې تیرې نه شي روژه نه خرابوي.
زانو وس په د حج په نامه یو دواله تاسو سره زمزمه کړو چې لوسلې پروژه کې خورا ثواب لري او ټینګار پرې سوی دی. دغه دوا د احادیثو په معتبر کتاب الکافی کې نقل سوی دی. د دې کتاب لیکوال محمد بن یعقوب مشهور په سقط الاسلام کلینی دی چې د احادیثو د لویو علماو په شمیر کې راځي. کلینی دغومره لوی عالم تیر سوی دی چې حتی مخالفین یې هم په درناوی سره ورڅخه یادونه کوي. هغه دغه کتاب په دریو څانګو ویشلی: اصول، فروع او روزه، چې په لیکنه یې 40 کاله وخت لګولی دی او احادیث یې له قرآن شریف سره د تطبیق او د علماو د اجماع نظر له مخې راټول کړی دی. راځئ چې اوس دغه شریف دعا ته غوږ سو.
خواګوریدونکو، په دغه برخه کې به د دې دعا ځینې برخې تاسو ته ولولو. خدایا، زه ستا په وسیله ستا څخه خپله غوښتنه کوم، په داسې حال کې چې نور خپلې غوښتنې له خلکو څخه کوي خو زه خپلې غوښتنې یوازې ستا څخه کوم. ته واحد او لا شریکه یې، ستا د احسان، لطف او رضایت سره په قسم درڅخه غوښتنه کوم چې په محمد او د هغه په اهل بیتو درود واستوي او سکل مې د مکې مکرمې له زیارت څخه محروم نه کړي. داسې یو ښایسته، سپېڅلی او ځانګړی زیارت چې سترګې مې په روښانه شي او مرتبه مې په لوړه کړی شي. خدایه، ماته داسې وړتیا راکړه چې په ګناه سترګې پټې کړم او خپل شهوات کابو کړم او له ټولو حرامو څخه ځان لرې وساتم، تر دې حده چې زما په نس کې ستا تر عبادت، طاعت او ویرې هیڅ یو څیز غوره نه وي. خدایه، د نعمتونو او د روح صحت تر څنګ چې ماته دې راکړې، په واجباتو د عمل او له حرامو د پرهیز توفیق را په نصیب کړې. خدایه، زما مر داسې وګرځوي لکه چې ستا د پاک نبی تر بیرغ لاندې په شهادت رسیدلی وي، او غواړم چې زما په وسیله خپل او د خپل د رسول دښمنه له منځه یوسې، او ستا څخه هیله کوم چې ماته عزت را په برخه کړې او له خوارۍ او ذلت څخه مې وساتې. خدایه، د خپل رسول سره ماته د نیکمرغه لاره را په برخه کړې. خدایه، زه په کانه یم، هغه څه به وشي چې خدای غواړي.
آمین ثم آمین. ایزانو، د دې خبرونې وخت په همدې ځای کې پای ته ورسید. تر بلې خبرونې مو په پاک الله سپارو.
د خدای په امان.
د روژې د مبارکې میاشتې د 14 ورځې دعا.
اللهم لا تؤاخذني فيه بالعثرات وأقلني فيه من الخطايا والحسدات ولا تجعل فيه غرضا من البلايا والآفات بعزتك يا عز المسلمين.
اے خدایا په دغه مبارک میاشت کې می په لړزیدو او خیدلو باندې وننې سي او لختګانو او لغزشونو څخه می وساته او په دغه برکتناک میاشت کې می د مصیبتونو او آفتونو نخا و مگر زوی ستا د عزت په خاطر اے مسلمانانو ته عزت بخون کیا.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.